سلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرسته کوي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته کابل ته ورته هلته د اور لګېدو له یوې پیښې تاسو خبرو چې په لسګونو کسانې ټپیان کړي او د څو تنو ژوند یې اخیستی دی. خبرونه رسوان مراد اوروي.
د افغانستان د مرختیا وزارت وی په کابل ښار کې د تیر شپې د اور لګیدنې له امله درې کسان مړ شوي او څلور څلوېښت نور ژوبل دي. دفاع وزارت وی په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د افغان پوست په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې لسګونه دولت ضد وسلوال وژل شوي دي او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوریې او ترکیې ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مرختیا وزارت وایي په کابل کې د تیر شپې د اور لګیدنې له امله درې کسان مړ شوي دي او څلور څلوېښت نور ژوبل دي. د اور په عبدالحق څلور لارې کې د تیلو په یو پمپ کې ولګېد او وروسته بیا نږدې ودانیو ته خپور شو. د مرختیا د وزارت ویاند وحید مایار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در اصل حادثه یا تصویر چپ در چاره عبدالحق چل چار تن از هموطنهای ما زخمی شدن، سه تن هم شهید شدن، زخمی به اثر وقت به شفاخانه انتقال شدن و تحت مداوا قرار گرفتن. قبل از ریسک شش تن از این مجموعین بنا به وسعت فیصدی سوختگیش و همچنان عمیق بودن جورات سوختگیشان اینا وضعیتشان وخیمه.
د کابل پولیس ویلی دی چې د اور لګیدنې د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د افغان پوست په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې یو اویا دولت ضد وسلوال وژل شوي او نهه څلوېښت نور ژوبل دي. دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دا عملیات د قندهار، ننګرهار، فاریاب، پکتیکا، پکتیا، غزنی او دایکندي ولایتونو په ګډون په یولسو ولایتونو کې شوي دي. دفاع وزارت وایي یوازې د قندهار په خاکریز او شاولي کوټ ولسوالیو کې د طالبانو د یو قمندان په شمول پنځه ویشت وسلوال وژل شوي دي. په اعلامیه کې د دې عملیاتو په لړ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د اورزګان سیمه ایز مقامات وی په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې د پولیسو یو پوسته په نښه شوي چې له امله شپږ سرتیري ټپیان شوي. په اورزګان کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قمندان زین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو تېره شپه د مرکز ترینکوټ ښار اړوند په کوټواله سیمه کې هغه مهال برید وکړ چې بهرنیو ځواکونو په سیمه کې د طالبانو پر ضد عملیات کول. نوموړی وایي له بهرنیو ځواکونو څخه دغه پوسته په خطا کې لګېدلې ده. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ سرپرست هم یاد برید تایید کړی دی خو د مرګ شوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وایي اسرائیل او ترکیې ته به سفر وکړي او له سوریې د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه به د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلي بولټن په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې په منځني ختیځ کې د ایران د نفوس د مخنیوي په لارو چارو به هم خبرې وشي. نوموړي ویلي دي چې ترکیې ته په سفر کې به له ده سره د امریکا د پوځ لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورډ هم ملګری وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې دسمبر میاشت په نولسمه نیټه له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ویستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ دې اعلان د امریکا پوځي مشران او د کانګرس غړي حیران کړي دي. یو نوی نظر پوښتنه کوي چې د فرانسې درې په څلورمه برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل مکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. په دې نظر پوښتنه کې چې پرون خپره شوې اکثریت برخوالو ویلي چې دوی د داسې اقداماتو غوښتونکي دي چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو سبب شي. په تیرو دوو میاشتو کې د مکرون او د ده د حکومت پر خلاف په پاریس او نورو ښارونو کې پراخ لاریونونه وشول. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې مکرون پر تیلو د مالیې د لوړولو پیشنهاد وکړ. ولسمشر مکرون په تدریجي ډول پر تیلو د مالیې لوړولو له ملاتړه لاس واخیست او داسې اقدامات یې پیشنهاد کړل چې د کورنیو عوایدو له زیاتېدو سره مرسته کولی شي. په نوي نظر پوښتنې کې پنځه اویا په سلو کې برخوالو ویلي چې له حکومت نه ناراضه دي. په اپریل میاشت کې بیا دا فیصدي نهه پنځوس وه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کانګرس له مشرانو سره ویني چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د پنځه میلیارد ډالرو غوښتل شوې بودیجې په اړه ورسره خبرې وکړي. له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د غوښتنې له امله د فدرالي حکومت بودیجه ځنډېدلې ده چې په نتیجه کې د یو شمېر دولتي ادارو چارې درېدلې دي. دیموکراتان چې د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت دی د سرحدونو د بودیجې د زیاتولو مخالفت کوي. دا مهال د متحده ایالاتو په بودیجه کې 1.3 میلیارد ډالر د سرحدونو د چارو لپاره ځانګړي دي او کانګرس له دې نه زیاتې پیسې نه تصویبوي. ولسمشر ټرمپ وایي له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو هدف امریکا ته د غیر قانوني کډوالو او د راتګ او د نشئی موادو د قاچاق مخنیوی دی. نوموړي په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلي و چې مکسیکو به اړ کړي چې پر سرحد د دیوال جوړولو لګښت ورکړي، خو د مکسیکو حکومت دا غوښتنه رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کابل په عبدالحق چوک کې د اور لګیدو د پیښې د قربانیانو شمیر شایي زیات شي. وړاندې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په ارتباط مو د نویو احتمالي ائتلافونو نه خبرو. په غزنی کې د زیږون پر وخت د مور او ماشوم د مینې کچه راکمه شوې.
علت دا ده چې اوس چې د رسنۍ ډېرې سوي دي او بل چې د واکسینونه دي، د خپل واکسینونه سي دي، دا ډېر زیات غټ رول لري.
په افغانستان کې به د ټاپي پروژې په اړه هم واوري.
پنځه ولایتونو دوه ویشت ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې مونږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین حکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي.
دا به هم واوري چې سبا د آسیا د فوټبال جام لوبې پیلېږي. په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او تر څلوېښتو زیات ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت په وینا د شپږو کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کابل پولیس وایي د اور لګیدو په اړه څېړنې روانې دي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او څلور څلوېښت نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اور لګیدو دغه پیښه تېره شپه په عبدالحق څلور لارې کې رامنځته شوه چې څلور څلوېښت تنه پکې ټپیان شوي دي او درې نور وژل شوي دي. ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي. د یادونې وړ ده چې د شپږو تنو روغتیایي وضعیت داندې خنی وړ دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اور د تیلو په یو پمپ کې ولګیدو چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور شو. تر اوسه د اور لګیدو لامل نه دی څرګند، خو چارواکي وایي په دې تړاو پلټنې پیل کړې دي. په همدې حال کې د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو مشر محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د انساني تلفاتو تر څنګ دغه پیښه مالي زیانونه هم لري. ښاغلی الماس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د تیلو پمپ د لمنځه تلو تر څنګ له څلوېښتو ډېر اپارتمانونه سوځي
تقریبا
په دغه اور لګیدنه کې درې څلوېښت اپارتمانونه سوځېدلي دي او درې تنه وژل شوي. همدارنګه و موټرونه هم سوځېدلي دي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي.
نوموړي وویل پیښه د مکرویانو په سیمه کې د پولیسو نهمې حوزې ته نږدې شوې. د کابل په ښار کې د اور لګیدو دا لومړۍ پیښه نه ده. څه موده مخکې هم د دغه ښار په مرکزي برخه کې په یو مارکیټ کې د اور لګیدو له امله دوکاندارانو ته ډېر اقتصادي زیانونه رسېدل.
په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او څلور څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. د جلال آباد په ښار کې هم نن په یوې ودانۍ کې اور لګیدلی دی. د پیښې په اړه له جلال آباد ښاروال ریاض درمل په ټلیفون راسره دی. درمل صاحب، ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ډېره مننه شیبر صاحب، کور ودان
سلامت. درمل صاحب، که لطفا یو څه جزئیات له د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ چې دغه اور قابو سوی دی او اوس شغلې مړې شوي دي او څه زیان یې اړولی؟
شیبر صاحب دا اور نن سال د اتنیمه بجې شاوخوا کې زمونږ جلال آباد په مرکزی ساحه کې چې د خار برخه ده سپلک فروشي کوڅه سره دلته نور عمر په نوم باندې په پلازا کې لګیدل او دغه پلازا کې ډېرې د کاسمیټکس مواد خرڅیږي او دلیل دا و چې د برق د شاټې د وژنې په زمینه کې اور لګیدل او دا غي نرسته دا اور ټول پلازې ته سرایت وکړي چې شاوخوا 15 منزله ده او ور چې دوی وست کنټرول لاندې دی اتفایا او د خاروالې کارمندان ټول په ساحه کې هغه وخت نازل دي ور تر کنټرول لاندې راوسته دی او موږ په دې مطمئن یو چې ان شاء الله په یو ساعت کې به کاملا هغه ساحه تخلیه شي او کم زیان چې لیدل دی او ځانمن خلک چې دی هغه به پرې خوده شي ساحه ته کې نور اضافي ساحه نه دی تخلیه کی
د کوم چا د جوبلې دو خبر لري چې څوک په دې پیشه کې جوبل شوی زخمی شوی او یا خدای مکړه ژوند دل الله سور کړی
نه خوشبختانه د جوبلېدو یا د مارکت په خطر اوسه پور نه ده موخترای پورت شوی بدبختانه چې مالی زیان اوخته دي چې 15 منزله پلازا وا او ډېرې مشکل دا چې زموږ په لوی خارونو کې بلکې د افغانستان په ټولو خارونو کې یو اساسي مشکل دا چې د پلازې مالکان هغه ډېر ابتدایي د دغه ادزان ساتنی مواد چې دی هغه نه ساتي مثلا د اور مرکول د فار هغه د هرې د بی یا بیرته د پلازې د اگزیټ لارې دا خلک نه ساتي کوشش کړي چې تر اخیری هدف پورې کولای شي دا مخفل ځایه استفاده وکړي او بیا دغه سي په ایمرجنسي حالاتو کې موږ د فار او اتفای د فار ډیر ځات زمني چې موږ غزا ته رسیدګي وکړو دا خلک چې دی په وخت باندې د بیمال او د ځان نشي دی وښورو
درمل صاحب لدی پیښه ورسته به وس تاسو څه وکړئ چې پراتونکو کې لورته پیښو جلوګيري وشي او خلک وه څوي چې د ور د وشلو وسایل لزان سره په خپل ودانه کې ولري
شهبر صاحب دا اوس هم موږ د ولایت په مقام کې په باندې باندې چې سبا نه د نظم کمیسیون راوړو یو هیئت د ټول پلازې چې هغه دغه ابتدایي رقمن لري تاسات نه لري د ور مرکول د فارا یا د ایمرجنسي حالات د فارا غبرستی شي او ټول تجدیدي نظارت تنه کو په هاري او باندې دا حتمی کو چې باید په پلازو کې او په خپل دکاني او تجارتي ساحاتو کې دغه ابتدایي سامان چې ضرور دی د ایمرجنسي حالات د فارا غنست کی
پوجینو شهرونو کې د کابل په ګډون ل اطفای د خلکو شکایت موجود وي چې په وخت نه رسی او یا شمیر کم دی په جلال آباد کې تاسو دا ستونزه لري
جلال آباد کې خوشبختانه اطفای د په وخت باندې رسیدګي کړ او همچنان د خاروالې کارمندانو په ظرف د په چوند خار داخل ساحه او ډیره ګڼه ګڼه و بیا د ځل ځکو کې اطفای رسیدګي کړ او د هغه وخت شروع کړي د تر اوسه پورې لګیا دي ساحه کې کار کوي د اطفای د پرسونل او داغي د وسایلو څخه خاص څه نشته ده
ریاض درمل د جلال آباد شاروال ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ولسمشي زو ټاکنو ته د دوه نوماندانو د معرفي کولو ترڅنګ به د محمد حنیف اتمر ل کاندیداتوري هم ملاتړ وکړي د دغه ائتلاف یو معتبر سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې شهید محمد عبدالی او رحمت الله نبیل د دغه ائتلاف د تایید وړ کسان دي په همدې حال کې د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي ګوند وایي محمد محقق د محمد حنیف اتمر ل ټیم سره کتلی او ډیر ژر به خپل دریس اعلان کړي چې د کوم کاندید حمایت کوي لکابل ناجساپی راپور لري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون لوري ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې د پیل په دوهمه ورځ د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي دغه ائتلاف په لدو انتخابونو یا غورویو نه کار واخلي د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
ائتلاف ملي افغانستان تقریبا
د افغانستان لوی ملي ائتلاف نږدې ټول لارې کارولي او هم به له یو ځانګړي ټکټ نه ملاتړ وکړي او خپل به هم یو انتخاباتي ټکټ جوړ کی چې ډیر ژر به اعلان شي
بزودی اعلان وشي
له بلې خوا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت د پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر له کاندیداتورۍ به ملاتړ وکړي. د دغې سرچینې په وینا د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شهیدا محمد ابدالي د ائتلاف له کاندیدانو شمیرل کیږي. د سرچینې په وینا د افغانستان لوی ملي ائتلاف ممکن دریم انتخاب هم ولري. د افغانستان لوی ملي ائتلاف له یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي شخصیتونو نو جوړ ائتلاف دی. په دغه ائتلاف کې د وسنی او پخوانی حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي، د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، د نوی ملي جبهه مشر انور الحق احدی، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او یو شمېر نور کسان په دغه ائتلاف کې شامل دي. که څه هم تر دې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له یو شمېر احتمالي کاندیدانو له هغې ډلې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره کتلی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به له دغه ائتلافه بهر پریکړه وکړي او کنه. خو تر دې وړاندې د ملي جنبش د ګوند بیان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال او ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم تصمیم لري چې د ترک تبارو یو کاندید د لومړي مرستیال په توګه انتخاباتي ټیم ته معرفي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د راتلونکي کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنې پروسه تېره ورځ پیل شوه او د ولسي جرګې غړی لطیف پدرام لومړنی نوماند و چې ځان یې راجستر کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه نږدې 80 تنو ولسمشرۍ ټاکنو ته د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې اخیستې دي. له دې وړاندې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت شورا پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر، احمد ولي مسعود او یو شمېر نورو بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې خپل د نوماندۍ اعلان کړی. په همدې حال کې د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت پونم سیاسي ګوند وایي د دغه ګوند مشر محمد محقق لوري له بلابلو انتخاباتي ټیمونو سره خبري روان دي او ډیر ژر به خپل دریځ اعلان کړي. د دغه ګوند ویان عباس آغا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
اکثر
هغه کسانو چې د ټیم په سر کې دي له ښاغلي محقق سره خبرې کړي، خو تر ډیره دغه خبرې اترې له ښاغلي اتمر سره ترسره شوې دي. په راتلونکو ورځو کې به مشخص شي چې له کوم ټیم سره توافق کیږي او بیا به انتخاباتو کمیسیون کې لوملیکنې ته ورشي.
دغه سیال کې د چتر دې مخکې ځینې سرچینې د ګلبدین حکمتیار له ټاکنیز ټیم سره د ښاغلي محقق د یو ځای کېدو خبر هم ورکړی، خو ښاغلي آغا دغه راپورونه رد کړل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم دغه راپورونه ردوي او وایي تر اوسه د ښاغلي حکمتیار انتخاباتي ټیم په اړه خبرې پای ته نه دي رسیدلې. د دغه ګوند ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته ویل
د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې ته وخت پاتې دی او له ګوندونو پیژندل شویو شخصیتونو سره زموږ خبرې روانې دي او هر کله چې زموږ خبرې پای ته ورسیږي نتیجه به یې له خلکو سره شریک شي.
ښاغلی حقمل همدارنګه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د نوملیکنې تر پای ته رسیدو پورې په یو شمېر ټیمونو کې د بدلونونو امکانات هم موجود دي.
په کونړ کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی لخوا شاوخوا 1500 غریبو وچکالی ځپلو او د جګړو له امله بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته پیل شوه. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
کونړ کې روان المریز کال کې د وچکالۍ له امله د ګڼو دهقانانو کښتونه وسوځېدل. همداراز په سلګونو کورنۍ د جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو په وجه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې چې نن سبا د زیاتو ستونزو سره مخ دي. د مرستو د ویش لړۍ 13 ورځ د وټپور ولسوالۍ څخه پیل شوه. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشر غلام علي صبات ازادي راډیو ته وویل
چې د مختلفو طبي پیښو له امله ځای منشي وو، وچکالۍ وهلي وو، بېځای شوي او همدارنګه معلول او معیوب او هغه غریب کورنۍ چې مخکې د ولسوالۍ کمیټې او ګډ ټیمونو سروې کړي وو، هر کور ته مو 50 کیلو وړه او 10 پاکټه چاکلیټ فازاکي دغه مو ته ورکړل. ټول ولایت کې 10000 کورنۍ تثبیت کړي دي. دا لړۍ به ټول ولایت کې روانه.
یو شمیر خلک وایي د مرستو په ویش کې شفافیت نه دی موجود او د مستحقو او اړو خلکو پر ځای مالدارو کسانو ته ورکول کیږي او د غریب په نوم راوستل شوي کومکونه د بډایو کورونو ته ځي. یو تنوایي
نوم یې امین الله
ورور دې یګینی چې مخه ته مې ول سوالې مخه ته مزمه کې دا واده ورې دا یو دیقان سړی مرور نو شهید شو په خپل د پردی کوټه کې ناس سم د هغه غره نه را کوښم نه مې څوک ولات یو غوسه پوریا مې مستحق د دې شګون يم وچکالین دا دوار موار لالار څخه ختم ته ما څه په ډیر بورې دغه دغه د څلور بورې جوارې کړي او دې یګینی کې نه مې مالک لیکي ورور نه مې خکای نه دې یګینی کې ول سوال صاحب ته مې دا دوه درې ریزه وکړم څوک مې نه غږ او نه خکای نه بات
د مرستو د ویش مسؤل شاه ولی خان سالارځه وای دوی د کلی علماو سپینګیرو او قومي مشرانو ته واک ورکړی و چې په کلی کې کوم معلول غریب بے سرپرست بے کور شوی او وچکالی ځپلی وي نمونه یې دوی ته ورکړي.
د دې نن دا ژمنه واغسته چې تاسو به په دغه برخه کې عدالت تامینوي هغه سوچ غریب دی مستحق دی دغه توزیع به د قوم یا به نورو اړیکو بنئ په کلیوالي سیستم بنئ بلکې هغه څوک به چې ترجیح ورکړي چې هغه دلته واقعا تاسو ګوري عاجز دی او غریب دی
هغه وایي بیا هم کوښښ کوي چې که چیرته د کوم غریب او مجبور کس پر ځای د بل چا نوم لیکل شوی وي دوی به یې له لیست لري او مستحق کس ته به مواد ورکړي.
کاهیان داسې کسان چې هغه د دې مستحق نه وي او راغلی وي بیا هم دغه موساد کولی شي د اداره کولی شي چې دغه دغه سامنه لري کې بل چا دی غریب ته ورکړي. زمونږ غوښتنه بیا هم د ټولو ورونو مشرانو نه داده چې راځي دغه ټولې توزیګانې چې دلته کېږي د که د شپول موس یا د نور موسونه دا به یې په شفاف او روڼتیا تسره شي او حق اقدار ته وسپاري.
دا یادونې وړ ده چې په کونړ او دریو ختیځو ولایتونو کې وچکالۍ د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو او روانو جنګونو زیات خلک ځپلي او هره ځپل شوې کورنۍ مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې د زیږون پر وخت د مور او ماشوم په مینه کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د ملکي روغتون په ولادي نسایي څانګه کې له ډاکټرې صفیه سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې کوم عوامل د دې سبب شوي. ډاکټرې صفیه په ځواب کې وویل
علت دا داسې اوس چې د رسنۍ ډېرې شوي دي او بل چې د انسي یعنی مخکې له دې چې مو یو مور عمل ولري یا کله وخت سی بر شپخانه ترازی یا چرتسزی دا ډاکټر صاحبان سی دی او قابل صاحبان او نرسان دی ټول تسیدا به شو وخت مشوره ورکوي دی لپاره کې سی مخ کې سی عمل ولري کوچنی په خټه باندې دی به سلور ملاقات راسي دا دی اغه مند له خاطر دا سی یعنی دی صحت خي سی مشکل ونه لري اما اغه مند کې سر درد دی ولري یا سی د کم خونه یا خو سی معاینات تکمیلیږي اغه کول سی اته ولري راسي اته ځلی کول سی یو شپخانه ترازی او بل سی دا واکسینونه دی د خپل واکسینونه سی دی دا ډیر زیات شول لري دی خدای سي مور سي د کله سي واکسين ترازي دي تي واکسين سي د 15 زلي کېږي سل سل ته واکسين ترازي اتمن دي سي د سي کارکونان سي دي د خبري وسره کوي دي واکسين بره کې کله سي کوچنيان را ولي دي استفاره سي د 15 شپږ واکسين دي سي د خطرناکو امراض له خطر دي دي په وجه باندې سي دي واکسين کېږي دي تبيا اغاهي ور کول کېږي او دا بل سي د فام پلاننګ د يا تنظيم دي خنوادي سي يو مور باید څونه کال باید خپل دي ماشومان په منس کې فاصله ورلري یعنی د صحتمند ماشوم راوړي دا خبره چې دی ټول د لاس پلاسر کیږي او سبب دی کیږي چې د مندو او د کوچنیانو مړینه کم شوې ده.
تاسو ویل چې صحتمند شزي باید دغه د عمله په وخت کې څلور وړ روختون ته مراجعه وکړي او راسي او د هغه شزي چې هغه کم خونه یا مطلب سره درد کیږي یا ناروغاني هغه باید په دغه اته ځلې راسي. د لدی پرته په کور کې باید څوک آیا شو خوراکونه وکړي نور
په کور کې سیدا کا لاسرسي نه لري اتمی ضروري نه ده چې دی باید غوخه واخلي دی په کور کې اتمن سیدا غواله دی غواله شیدو چې استفاده کولای شي لشدو چې لمستو چې لشدو چې لچکی چې استفاده کولای شي لکوچو چې په کور کې اتمن چرګان لري چرګي لري دی چرګان لاګي چې ام کولای شي استفاده وکي او کدی په کور کې سیدا اتمن سیدا ترکاری شي سیدا دی کری یعنی ډیر اسانه شي ان لکه لوبیا نخواد پالک دا ترکاری به بشنو شي انده د پکور کې سي دا مثلا مڼې لري مڼو چې استفاده کولای شي کانګور ولري د دې شيانو چې دا ډېر شيان سي دي ټول په خپل سي دا د ډېر زیات کومک کوي سي دي یو سالم اولاد راوړي او د دې د وجود ټول ویتامینونه او کم خونی دي رفس یو سالم ځوان ولري او یو ښه اولاد راوړي.
ډاکټر صاحب موږ شو تاسو په بده ټولنه کې اوسو چې دلته د جنور او د خواشي په ټولنه کې ډېر فرق راځي. خواشي دا ورته وایي چې موږ دغه شيان نه خوړو مڼې نه وې یا د چرګو هګۍ نه وو یا ځینې نور شیان نه وې کنه دا شیان نه وو موږ چې نه خورو موږ هم دغسې اولادونه راوړو تاسې دغه ذهنیت تاسو څه ډول جواب ورکوئ
انګور چې د خپل خوښ سره باید همیشه وخت د مور په سترګه ورته وګوري او د مور خبرې ته ووایي چې هو صحیح دی تاسې وخت کې چې دغه شیان خووو خو اوس سده خیر ده دا به م وکړو هغه خواکې خبر دی منی او دا د اندې خسې د مور د خوا کې سي احترام وسي انګور هېڅ امکان نه لري وخت سي لور ودیږي انګور راځي انګور هم سیده داسې ده لکه لور کله سي د مصر صرف احترام وکي او دغې خبرې ته غوږ ونیسي او دغې خبرې ته رد جواب ورنه کي ووایي سي وو صحیح ده مورې خو مګر همدا شیان به م سره وکړو دې سي زه بازار ته ځم دوا اخلم او دا شیان به م ورسره وخورم سي له دوا له دې شیانو چي او هېڅکله به زه فکر نه کوم سي خوابدونه او دا تریخوالی به د دې په منځ کې راسي
صفیا د غزنی د ملکی روختون د ولادی نسایی څنګه ډاکټر په عربي متحده اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام په لوبي پیل شي په اړه تفصیل لري ځوان مراد خبر
د آسیا د فوټبال جام سیالي سبا ته په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي د سګنی کال د فوټبال د آسیا جام مسابقې تر پخوانی او سیالیو پراخې دی او پکې د ګډون کوونکو ټیمونو شمیر سړي رښتو تلور شوې ده ایران ازبکستان ترکمنستان او قرغیزستان هم د ځل د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي د 2015 میلادي کال د آسیا جام استرالیا ګټل او د سږ کال په سیالیو کې جاپان تر ټولو مخکښ ټیم بلل کیږي د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا د ایران ټیم هم له هغو ډلو شمیري چې د جام احتمالي ګټونکي ثابتې دي شي په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام مسابقې په داسې وخت کې کیږي چې په دې سیمه کې سیاسي شخړې هم زیاتې شوې دي متحده عربي اماراتو بحرین او سعودي عربستان په 2014 کال کې له قطر سره ډیپلوماټیکې اړیکې ختمې کړې دراتونکو 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه هیوادونه سعودي عربستان او قطر د آسیا د فوټبال جام په سبانیو مسابقو کې په ګروپي لوبو کې له یو بل سره مخامخ کیږي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه غلام حسن خان غیرت کوچای د کوټ لسمه ته صرف تماس کوم او پس سلام د په افغانستان کې هم د کوچانو مشکل دغه د خصوصا د کوټ په ولایت کې کوچان دغه ټول مشکلات سره مخامخ دي د غلدانی فراکی مواد ډیر د قیمتي اخر موږ تر رسیدلې دي چې کوچانو د ډیر کوټ طلبات دي ګرسیږي د کوچانو چې کومه مالداري په خوځ کې د علاقات سره مخامخ ده یا هر ورځ د دوی د سلو په سود هر ورځ د نور زره مساری پر راځي نو چې دوی کوم خوراکي مواد مال ته پیدا کوي نو هغه د دوی ګرد سرمایه دی ویني چې خرڅه د مال نه لري نو موږ د ایل له د پولو ول پوری مقامات نه غواړو نو موږ مسلمانانو نه غواړو چې باید کوچانو یو غمو وخوړل سي د موږ د مسیران چې کوم دي نو موږ له دوی نه د ایل له رسې تاسې دا نور نظرونه پرې دی د خانه یو د غلا او د دې منافقتو باید د مؤمنو مسلمانانو او د مظلوم قوم وغوښتنه وکي او غمه یو خوري به سروره نو کوچان له غوټو مشکلات سره مخامخ کیږي ګل تاسې د ایل له رسې موږ د پیغام ور پوری مقامات او مؤمنو مسلمانانو
اربابان روپیے یو ابوجی غنم دی دا در کو کدوا ز روپی نه دا مول مصرف پر کړی نه راکې دغه مزاج دې تر بل مقام پر ورې شي دي دغه جلند مټی اربابا نه راکې کاګه کې راکو خپل انجنیران دی راشي پر مودي وې شي کنو مو ته دې ماشي نه راکې گاوا کیلو درې شي گاوا نیو کیلو درې شي هغه نه راکې و سلام ما سلام یو رسې ټول ازادي کړو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په هغه پروګرام کې هم ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
ازادي راډیو ته په بیلابیلو موضوعاتو کې اس ایم اسونه را رسېدلي دي. محمد قاسم زواک له هلمند پر سوال اس ایم اس کې لیکلي دي، ایران طالبانو ته په جنوب غرب حوزه کې وسلې ورکوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي، خلک نننۍ واورې ته خوشاله دي چې له دې سره به وچکالي ختم شي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی غالبا له لوګر یې اس ایم اس راته لیکلی دی، او دی لیکي: ولسمشر اشرف غني دې د لوګر د عزرې لاره پر دولت مخالفه وسلوالو بنده کړي چې امنیت تامین شي. عبدالرحمن پر استول اس ایم اس کې لیکلي دي چې طالبان باید د افغانستان د حکومت له استازو سره په جدي شار کې خبرې وکړي. عبیدالله پر استول اس ایم اس کې لیکلي دي: که طالبان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي نو له چا سره یې کوي؟ له امریکایانو سره خو یې د ده په وینا خبرې وکړې، نتیجه یې ور نه کړه. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د هغو راپورونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاري خبريږي، او همدارس کومې مرکې چې په راډیو کې خبرو هغه په پاڼه کې هم وي پاڼه کې هم شته، او تاسو کولی شئ چې هغه واوري. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرسوان مراد څخه.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وی د کابل د تیر شپې د اور لګیدنې د پیښې تلفات خی زیات شي. د دې وزارت وین ازادي راډیو ته ویل په دې پیښه کې درې کسان مړ شوي او د ټپیانو شمېر یې وسلویښتو ته لوړ شوی دی. دفاع وزارت وی په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان پوځ په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې یو اویا دولت ضد وسلوال وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارزګان سیمه ایز امنیتي مقامات وی په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د پولیسو یو پوسټ په نښه شوی چې له امله شپږ پولیس ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي اسرائیل او ترکیه ته به سفر وکړي، او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه به د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. یو نوې نظر پښتنه ښیي چې د فرانسې درې په څلورمه برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل ماکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کانګرس له مشرانو سره ویني چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د 15 میلیارد ډالرو غوښتل شوي بودیجې په اړه ورسره خبرې وکړي.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو یو تفصیلي راپور راخلو. د برېښنا په برخه کې د کاسا زر د سوداګرۍ او ترانزیت اړوند د چابهار بندر او د لاجوارد دولاري د قانون او پټرولیم په برخه کې ټاپي د عینکو د مس او د امو سیند د حوزې د نفت او ګاز مهمې پروژې هغه پروژې دي چې د افغان چارواکو په خبره پرمختګونه پکې شوي دي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د لاجوردو له لارې افغانیس اموال عملا اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. د چابهار بندر به په نږدې راتلونکي کې صادراتو ته چمتو شي، او د ټاپي د پروژې تخنیکي کارونه دمګړې د هیواد په 5 ولایتونو کې روان دي. خو د چارو ځینې متخصصین بیا وایي د هیواد روان وضعیت ته په کتو باوري نه دي چې دغه پروژې په ټاکلي وخت بشپړې شي. تفصیل د کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
افغان چارواکي وایي د کاسا زر د چابهار او لاجوردو د سوداګریز او ترانزیتي لارو فعالول، د ګازو د ټاپي، د امو سیند د حوزې، د نفت او ګازو او د مس عینک د سیمه ایزو لویو اقتصادي پروژو پلي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. دغه سترې سیمه ایزې اقتصادي پروژې د افغان حکومت بیلابیلو وزارتونو پورې اړه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو تاریخي لار چې تړون په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او پکې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانستل شوه. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د پنجشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نور لاری ما که تحت سیستم کارنت تیر حرکت کرد به ترکیه را رسید.
زمونگ نه لاریو ده تیر ده کارن ده سیستم لاری ترکیه تا حرکت وکرد، او چو ورزی ورسته با پا وارداتی مواد و بار لهم ده لاری هیوات تا راستانی شی. ام ده شان پراتلون که دو نیو که بلس افغانی لاری پا افغانی پلیت ده هیرات ده ترغنده لبنده را ترکیه تا حرکت وکردی. لهم ده سر ده لاجور ده لار پا بش پڑتو گا خلاص شوه.
د خاغلی قوانچ په خبره د لاجوردو لار د هرات له ولایت پیل د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې وزي او بل اخره ترکیه ته رسیږي. دده په خبر افغانستان کولای شي چې خپل صادراتي توکي له همدغې لارې په اسانۍ سره اروپایي مارکیټونو ته ورسوي. چابهار د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده چې چار یې په 2016 میلادي کال کې د درې واړو هیوادونو لخوا پیل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار د بندر ساختماني او زیربنایي چارې د هندستان لخوا په چټکۍ سره پر مخ روانې دي چې د هند په ګډون به د جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل د دغه بندر له فعالېدو سره به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو له امله افغانستان هر کال سلګونه میلیونه ډالره عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژه چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او د تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې په هرات کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا پرانستل شوه، د افغانستان بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده. د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغې پروژې پاپلاین له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې څه کم 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پاپلاین په کال کې د 3 میلیارد مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال څه کم 400 میلیونه ډالر حق العبور ترلاسه کړي. دغه وزارت دا هم وایي چې د ټاپي په پروژه کې به د افغانستان شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. ټاکل شوې وه دغه پروژه په 3 کلونو کې پلی شي، خو دا چې کارونه د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو تر کومه پر مخ تللي د قانون او پیټرولیم د وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په اړه وایي.
په تخنیکي او په حقوقي برخو کې مزري پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د سخت ساز لپاره یعنې موږ ور نږدې کوي، نو دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو. 15 ولایتونو 22 ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي کړو.
سربیره پر دې ښاغلی مطفی د مس عینک د کان پروژه هم د هیواد ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه بولي چې تړون یې له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی خو کیندنه یې د دوو دلیلونو له امله بنده شوې ده. د ښاغلي مفتي په خبره یو دلیل دا چې په تړون کې باید یو لړ حقوقي بدلونونه راشي او بل دا چې د دغه کان په ساحه کې لرغوني آثار موندل شوي دي. د وبل په دواړو ستونزو خبرې روانې دي او حل لارې به ورته وموندل شي. ښاغلی مطفی د آمو سیند د حوزې د نفت او ګازو استخراج هم مهمه اقتصادي پروژه وګڼله او ویې ویل چې له تاجکستان سره یو لړ تړونونه شوي او کارونه یې پر مخ روان دي. همداشان د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف یوه مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یادې پروژې تړون 100 کاله مخکې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغیزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه پروژې ټول لګښت سباندې 1 میلیارد ډالر تخمین شوی چې د افغانستان په خاوره کې د 200 میلیونو ډالرو د لګښت ژمنه نړیوال بانک کړی ده. له قرغیزستان نه پاکستان ته د کاسا زر برېښنایي پروژې لاینونه د افغانستان له 2 ولایتونو نه تر تورخم بندر پورې تیریږي. د دغه پروژې کارونه د مختلفو لاملونو له امله 100 کاله ځنډیدلي وو، خو د افغانستان په خاوره کې د چارو تړون تیر کال له 2 هندۍ کمپنیو سره لاسلیک شو. دا چې د یادې پروژې په کارونو کې څومره پرمختګ شوی د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وایي.
په 3 برخو ویشل شوی دا د پروژې تطبیق. د 2 برخو قرارداد لاسلیک شوی دی، ټیکنیکل سروې ټول روان دی، زنونو په برخه کې ویشل شوی دی. بله برخه یې د هغه کلیو کورو باندې چې دغه پایې تیریږي دغې سروې هم روانه ده چې د هغې د استملاک لپاره کوم امکانات باید هغوی ته ورکړ شي. صرف یو زون پاتې دی چې هغه به د ننګرهار سمت وي چې یا به د پاتپخ له لارې یا به د ننګرهار د عمومي سړک له لارې فیلنور باندې بحث روان دی.
د اقتصادي چارو پوهان یاد پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمې ګڼي او وایي چې که چیرې په بریالیتوب سره پلی شي په هیواد کې به تر ډېره حده د بیکارۍ ستونزه کمه کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سعیدی د هیواد روانو نامنیو او د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخلو ته په کتو ازادي راډیو ته وویل له دغو پروژو ناهیلي نه دي خو ناامني به یې پلي کول ټکنی کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. د دیونی په خبرونه کې تر ډیره ستاسو د بیلابیلو ستونزو په اړه پیغامونه را سره دي چې غواړم اکثر ته نوبت ورسیږي، او د دې ترڅنګ به د پکتیا ولایت شوزو د ټولنیز ژوند په اړه هم پرمختګونه او بدلونونه د دغه ولایت شوزو چارو د مشر له خولې واوري. ډیر منظم دوم لمړی ستاسو پیغامونه او بیا وروسته د پکتیا ولایت ته ورسو.
السلام علیکم. اور خمر دلتا یخ مروکلو در و درم حق و سرم کی د میمنی و د غمای غسو د کلم د غدا و ما شو د مرغاب در ازلی دات پراتی د غدا یم د کاتسو د یرا ترنګ بیرات کی پراتی یرا ترغلو چې دام راشه دی د خلګ مرشه والی د تخدار و در حق و سرګ دا وسمو چې چا کوم را سره کوي چې نه را کوي نه را کوي را چې یم علال کې یم بمبار کې خمر زو یار ځای در و در حق و سره یو دا وسمو چې چا مو کوو.
السلام علیکم. زه قدرت الله لکنار والا څه خبره کوم. ما د درې څلور میاشتې زنه کیږي چې ما څه کار کوي دا کار سره دا کړم چې واويستاول نه لري پیساول نه لري په جین جوګانو په جو مسوک کې هیڅ څوک چا څه کار نور کینو. زه پیغام درې جمهور ته زره سو مجرانه کې را سو د کابل نه پارلمان سره سره سو پر کندهار په ولایت کې پر خوارو مظلومو له سره رحم وکي او سلام رحمي ورکي او غنم راوزی چای راوزی برا راوزی هر شی چې راوزی هغه خپل خپلوانو کې ورکوي. مسکینان د خدای د چرګان دی وایسته والا ناسي مظلوم ولس په صفات باندې درې دي. موږ صدا غواړو د وزیرانو څخه غواړو د ولکتین د شوراګانو د خلکو صدا غواړو چې کندهار ته په دې مظلوم ولس باندې یو څارنه وکړي یو شی وکړي. السلام علیکم.
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ مرکز څخه خبره کوم. خپله یو سرباز یم. د ازادي ریډیو له مسلینو خواهش کوم چې زموږ پیغامونه خپاره کړي په خاطر د مشکلاتو. وزیر صاحب محترم ښه فرمانونه راباسي ځکه پولیس د ټولنې خدمتګاران دي باید د خلکو خدمت وکړو. خدای دې مهرباني وکړي چې په 50,000 روپۍ پولیس ټول قرباني ورکوي. یا زخمیان دي یا شهیدان دي په شعبه کې ناست یو لکه تنخواه یو لکه لا کوي او سربازان په 50,000 روپۍ جنګ یو دي. د سربازانو پښتنه وکړي کوم شی چې له وزارت ورته حواله ده هغه د غلو له خولې راوباسي تر سربازو دې ورسوي او په ماشو کې دې زیاتو براولي. السلام په احترام.
له بالغیس ته ولایت د غورما کې ولسوالۍ هم دغه انجنیران دي راځي کاکا موږ دې سروي کې موږ دې نو کوي ماشي سره کې دار بابا نه موږ ته نه راکي یو بوجي غنه پښپړ وو کور راکي یار بو دې دې زما مننه ته وروره کور وزه پر نه پرې زر دوی مې زر پوی راته خو واخیسته نه ما چې تاسو نه شئ تو په یو بو دې غنم در کو 2000 روپۍ راکې د خدای په لیاز دغه موږ د تر لور مقام پرې ورسېږي پر موږ دا غیا د موږ د کاټې سره مخ وو کوم ته ما چې سره کوي جنران دی راځي موږ سروي کې کنه راکې موږ ته یار بابا نه راکې. وسلام.
السلام علیکم. غلام حسن خان غیرت کوچای د پوسلسینې ته صرف تماس کیم. ازبد ازادۍ رادو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خپاس سلام د افغانستان کې امده کوچانو مشکل دغه د خصوصا د پوس په ولایت کې کوچان دغه مشکلات سره مخامخ دي. د غلدانی خوراکي مواد ډیر د قیمتي اخر موږ تر رسیدلې دي چې کوچانو د ډیر خوښ طلبات دي ګرسیږي. د کوچانو چې کومه مالداري په خوښ کې د علاقات سره مخامخ ده یا هر ورځ د دوی د سلو پسو د هر ورځ تبور زره مساری پر راځي. نو د دوی کوم خوراکي مواد مال ته پیدا کوي. نو هغه د دوی د خبر د دوی میسته د دوی ګرد سرمایه د دوی میسته خرڅه د مال نه لري. نو موږ د ایل له د پولو ول پوري مقامات نه غواړو لومنه مسلمانانو نه غواړو چې باید کوچانه یو غمو وخورل شي.
زه محمود عمر هلمندوال د هلمند ولایت څخه مې اړیکنه ولده. زما هرځه غوښتنه ده د لوړو مقامات څخه چې په هلمند ولایت کې د ګاز په لوړ قیمت کې نو مظلوم ولس د دې واسطه نه لري تر څو د ګاز وکاروي او د دې لزې لامل پیرونه او مثالی توکی سوزوی. نو دلته هم تنفسی مرض زیاد شوی دی. نو د لوړ مقام زما غوښتنه ارزو دا ده چې هلمند ولایت ته پاملرنه وکړي تر څو دا ګاز په ټیټ قیمت سي او نور لوړې توکي همدارنګه خوراکي توکي هم په لوړ قیمت سي. ومن الله توفیق.
السلام علیکم. زه محمود زرنی شکر هلمند ولایت د واشه د ولسوالۍ خبري کوم. ورو دا مخابرات څنګه ګر سري کار نه کوي تقریبا د اوس دوه کاله کېږي چې دغه روشن شبکه او د ربا شبکه دواړه کته کړي دي. په دغه شبکې پالیس لږ سره به ګټې ورور یو مریض خپل کړ او پر وخت مې مریض ډاکټر ته نشر رسوله. ورور د دولت څخه مې او د مسلم څخه غوښتنه هم ده چې دغه شبکې ته اله کې د شورا او دغه پیل کړي دي.
بلې زه سنگین مزنم یار د پکتیا ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم چې کوم سړک د پکتیا ولایت څخه میرزکی سیدکرام او تر ولایت پور رسیدل په خوا او شا کې غلو ډیر شې دي. نو له چارواکو څخه مهیله ده چې دا غله له مابین نوي شي او بنديان کړي. خو بعض ځای کې حکومت اقدامات کوي خو د واسطه او په واسطه له واجب بیرته غله خوشي شي دي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.